پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونې تمو په سلامونو هرکلی کوو. د خبرونې په خبری برخه کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې پاکستان لا هم د ترهګرو لپاره امن ځای دی. په پیل کې فرشته جلالزی خبرونه په خبرونو پیلوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ او د بغلان په ډنډیغوري سیمو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حملې کړې دي. په لوګر کې چارواکي وایي ډېر ژر به د کابل او لوګر د لارې امنیت سم سي. او په پاریس کې له نن څخه سیلانیان اجازه لري چې د ایفل برج د لیدو لپاره د ایفل د تاریخي څلي د لیدو لپاره ورسي. پاموکری د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو تیر شپه د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې او د بغلان په ډنډیغوري سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو وسلوالۍ حملې کړې دي. د دفاع وزارت په جلا جلا خبر پاڼو کې ویلي چې په نیمروز کې د طالبانو برید په شاتم بول سوی او جوابي ډزو کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. دفاع وزارت وایي د حمله کې حکومتي ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی. د دفاع وزارت ادعا کړې چې د بغلان ډنډیغوري سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالبانو ډلهییز برید شن کړی او شپږ وسلوال طالبان پکې وژل سوي دي. چارواکي وایي ډنډیغوري کې له طالبانو نه د جګړې په ډګر کې وسلې او مهمات پاتې دي، خو وسلوالو طالبانو پر دغه مسلو باندې خبرې نه دي کړې. په پکتیا کې د تندر قولي اردو چارواکو نن ویلي چې پرون د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ د افغانانو او فولاد خان په سیمو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ځوابي حمله کې څلور وسلوال طالبان وژل سوي او اته نور زخمیان دي. نن په د تندر قولي اردو د رسنیو د دفتر مشر جګړن ایمل خان مومند د په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوالو ته دغه مرګ ژوبله تر هغه وروسته واوښته چې هغوی په دې سیمه کې پر امنیتي ځواکونو ډزې کړې وې. هغه وویل چې د وسلوالو برید له ماتې سره مخامخ سوی، خو په جګړه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو درې عسکر زخمیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. په لوګر کې چارواکي وایي چې ډېر ژر به د کابل او لوګر ترمنځ د لارې امنیت ډاټمن سي. د لوګر او کابل ترمنځ پر د لارې باندې په وروستیو کې امنیتي اندېښنې زیاتې سوې دي او خلک مکررن په دغه لارې باندې د وسلوالو حملو او د نورو امنیتي پیښو څخه شکایت کوي. خو د لوګر د والي ویان د دیدار لوانګ د ازادي راډیو خبریال ته په دې اړه ویلي دي:
تمه ده چې په لنډ وخت کې د لوی لارې او پټوله کې د لوګر ولایت پر امنیتي وضعیت کې ښه تغیرات راشي. ولې وسلوال طالبان اکثره وخت غلچکي بریدونه کوي چې د دې بریدونو مخه یو څه ستونزمنه ډب کیږي. افغان امنیتي ځواکونه په دغه ولایت کې په پرا مرال د وسلوالو طالبانو پر وړاندې جنگیږي او دوی ته به اجازه ورنه کړي چې دغه ولایت د ناامنۍ لور ته یوسي.
په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو پر ویب پاڼه باندې تحصیل وستلی سي. اوس هم څو نړیوال خبرونه. د امریکا په پولیسو کې د اصلاحاتو جنجالي تر هغه د امریکا په سنا کې له ناکامۍ وروسته نن د استازو جرګې ته وړاندې کیږي. په سنا جرګه کې د ډیموکراتانو لخوا پرون د دغې لایحې د تصویب مخه ډپ کړه. دوی وایي دا لایحه پولیسو کې د توکم پالنې د ستونزې د هواري لپاره ډیره کمزوري ده. دا لایحه داسې مهال د تصویب لپاره قانون جوړونکو ته وړاندې کیږي چې امریکا کې د پولیسو لخوا د یو تور پوستي وګړي جورج فلوید وژل کېدو پراخ غبرګونونه وپارول. په پولیسو کې د اصلاحاتو لپاره ډیموکراتانو خپل اړخه یو طرحه وړاندې کړي او اټکل دادی چې همدا به تصویب هم کړي. د امریکا په متحدو ایالاتو کې پرون د کورونا ویروس مثبتې پیښې د خبرداري تر کچې زیاتې سوې. په امریکا کې پرون د کورونا ویروس درې سوه څلور زره اووه سوه تازه پیش ثبت شوې. دا شمیرې د اپریل له وروستیو راپه دېخوا په یوه ورځ کې تر ټولو زیاتې ګڼل سوې دي. په امریکا کې دغه پیښې مثبتې پیښې داسې مهال کې زیاتې سوې چې په امریکا کې د کورونا ویروس معاینې هم زیاتې سوې، خو چارواکي دغه زیاتې ته ځکه اندېښمن دي چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې هلته پیښې په کمېدو وې. د تګزاس ایالت حکومت له خلکو غوښتي چې په کورونو کې دې پاتې سي، او په اریزونا کې له خلکو غوښتنه سوې چې ماسکونه دې واچوي. د کوسوا صدر اعظم عبدالله هوتی د سربیا له جمهور رئیس الکساندر ووچیچ سره په هغو مذاکرو کې چې د امریکا په منځګړیتوب پیلودونکې وې خپل ګډون رد کړ. دا خبرې باید د جون په 28مه په سپینې ماڼۍ کې سوې وای. دا په داسې حال کې ده چې په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالانو پرون رسمن د کوسوا پر پخواني صدر اعظم هاشم تاچی او یو شمېر نورو پخوانیو چارواکو له 1998 تر 1999 میلادي کاله د کوسوا په کورنۍ جګړه کې د بشري ضد او جنګي جرمونو د ترسره کولو تور ولګاو. د کوسوا صدر اعظم پرون له بروکسل په یو ټویټ کې ولیکل چې په پرشتینا کې د نویو پرمختګونو له کبله چې په حق کې د ځانګړې محکمې د څارنوالانو تر پریکړه وروسته ورسره مخامخ شوي دي، لازمه ګڼي چې خپل هیواد ته ستون سي او له وضعیت سره معامله وکړي. هوتی باید په بلجیم کې له اروپایي ډیپلوماتانو سره کتلي او خبرې کړې وای. او سیلانیانو ته نن څخه اجازه ده چې په پاریس کې د ایفل د برج د لیدو لپاره ورسی. په فرانسه کې چارواکو تقریبا درې میاشتې مخکې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کلک بندیزونه اعلان کړل، او په دې ډول د ایفل برج ته د ورتګ مخنیوی هم وسوه. خو سیلانیان یوازې اجازه لري چې د زینو په لاره باندې په برج باندې پورته سي، او مخکې چې لفټونه د دې لپاره جوړ سوي وو کار نه کوي.
له پرشته جلال زید څخه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورول. د دې خبرونې د راپورونو او تحلیل برخه ته ورځو. د امریکا متحده ایالاتونو په یو راپور کې وایي چې پاکستان لا هم د ترهګرو لپاره امن ځای دی، او هغه څه چې شایي د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې برخه نه ده اخیستې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي
د دوی دا سرګندونې موږ ته امیدوارونکي دي، او هیله لرو چې دا په عمل کې تطبیق او د سولې په راوستلو کې اغیزمنې وي.
په بل راپور کې اوري چې په تخار ولایت کې ناامنی زیاته سوې ده چې دې مسئلې خلک اندېښمن کړي دي. په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې امریکا متحده ایالاتونو د تیرې یوې ورځې په اوږدو کې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو تر ټولو لوړ شمیر ثبت کړ. اقتصادي خبرونه هم خبرو د خبرونې په دویم نیمایي کې د مخکښو شوزو پروګرام خبريږي. د امریکا متحده ایالاتونو وایي چې پاکستان لا هم د ترهګرو لپاره امن ځای دی، او هغه سي چې شایي له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې اقدامات نه دي کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې دا هم ویلي چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري کې ځینې ګامونه اخیستي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت به وایي چې که څه هم پاکستان افغانستان ته د سولې او ثبات اړوند ډاډ ورکړي، خو باید په عمل کې دا اقدامات ثابت کړي. پیروزي عزیزي دا موضوع تعقیب کړي، د ټلیفون په مستقیم تماس کې را سره ده. پیروزه جانې، په دې اړه نور جزئیات ته څه دي؟
ډېر زیاته مننه. سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې تازه خپل کلنی راپور خپور کړ. په دې راپور کې راغلي چې پاکستان لا هم ترهګرو لپاره پټنځایونه لري، او دا د دې لامل کېږي چې نور هیوادونو ته ترې ترهګر حملې او بریدونه وکړي. امریکا پاکستان تورنوي چې د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې څنګه چې تمه کړه اقدام نه دی کړی، خو د افغان سولې په اړه یې له همکارۍ ستاینه کړې ده. خو دا چې پاکستان تر دې دمه په عمل کې افغانستان سره خپل همکاري ثابته کړې او کنه، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان باید د سولې اړوند خپل نیت په عمل کې ثابت کړي. د دغه وزارت وایاند ګران هیواد د پنځم په ورځ په کابل کې دی وی خبري ناست پر مهال د ازادي راډیو د پښتنې په جواب کې وویل
د هر راز آمادګي خو دلا چې د سولې د بهیر پر راستلو او عملي کولو کې به خپل اړخه همکاري وکړي. د دوی دا سرګندونه موږ ته امیدوارونکي دي، او هیله لرو چې دا په عمل کې تطبیق او د سولې پر راستلو کې اغیزمنې وي.
د متحده ایالاتونو په دغه راپور کې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت په حواله راغلی چې په تیر 2019 میلادي کال کې د جنوري لومړۍ نیټه نه تر بیا تر د سپتمبر د سمې پورې په ټول افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو له امله 1,418 ملکي وګړي وژل شوي او 4,955 نور ملکی وګړي ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې طالبانو او د حقانی شبکې په 2019 کال کې تروریستي بریدونه زیات کړي او د پوځیانو تر څنګ یې ملکي وګړي هم په نښه کړي دي. خو طالبان بیا دا راپور ردوي. د دغې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د تیر پرتله اوس جګړه راکمه کړي او یوازې هلته بریدونه کوي. حکم ځایونو کې چې د امریکایي ځواکونو په ملاتړ د افغان امنیتي ځواکونو لوري پر دوی باندې عملیات کیږي. بلې سالی صاحب،
ډېره مننه د پیروزی عزیزی په راپور کې مو وردل چې د امریکا متحده ایالاتونو وایي چې پاکستان لا هم د ترورستانو لپاره امن ځای دی او هغه سي چې شاید د ترهګری په وړاندې د مبارزې په برخه کې اقدامات نه دي کړي. تاسو ازادي رادیو ته واژیست. په ټولنیزو رسنیو کې هغه ویډیو چې په دې وروستیو کې خبره شوې عکس العملونه پارولې دي چې پکې د ولسمشر اوسنۍ مرستیال او د کورنیو چارو پخوانی سرپرست وزیر امرالله صالح خپل قومندان ته ظاهرا امر کوي که څوک له قانون سرغړونه کوي په ډزو یې وولي. تفصیل د امید د ظاهر مل پراپور کې.
کسی که در شارا استاد نکد برد بزر کلیش بریدگی بیار در دفتر ما مسئولیت میگیرم.
در غگیس پیغام پا تولینیز و رسانه او که لاس پلاس کی گی چی گنده دو ولسمشر محمد اشرف غنی لمره مرستیال امرالله صالح ده. پخکار دغه هغه محل د کوم وخت چې خغلی صالح د کورنیو چارو سرپرست وزیرو. خغلی صالح ته په دې منصوب شوی غږ کې د پروان د لوی لارې پخوانی قومندان حاجی خالد ته د هغه لخوا امر کیږي څو هغه کسان په ډز وولي یا دې هم سر له تنې جدا کړي کوم چې په لوی لار د پولیسو پلاټنې ته موټر نه دروي.
هر چیز که نیاز داشته باشی از والی نترس، از وکیل نترس.
هر هغه څه دي چې اړتیا وي له والی ما وېرېږه، له وکیل ما وېرېږه. که هر څوک درته په لوی لار کې موټر ونه دروي وی ول سره پریکړه راي وړه زه مسولیت اخلم. هر هغه څوک دی وویش مړې لره وغرځوه کله دا کار ونه سوکلای کورونای چارو وزارت سر راوړه زه یې مسولیت اخلم.
گرفته به وزارت داخله ما نگاش نکړم.
ای نوی با صداش نمش نمیادم زورگا
خو اوس مال چې خغل سالی د ولسمشر محمد اشرف غنی لمړی مرستیال دی دفتری د دی ویډیو پاړوای دا کلیپ جالی دی. د خغل سالی دفتر ازادي رادیو ته پر علیګلی پیغام کلیکلی سمو رسمي نظر دا دی چې دا کلیپ جالی دی او د دې موضوع د سیاق په اړه جزئیات او معلومات نه لرو. هڅه مو کړ چې په دې اړه له حاجی خالد سره خبرې وکړو خو له ډیرو حادثو سره سره بریالي نشو. په ورته وخت کې یو شمېر حقوق پوهان دا ډول امر د صحرایي محکمې پلي کول ګڼي. حقوق پوه عبدالوحید فرزی ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د قانون له مخې هیڅ یو شخص د محکمې له پریکړې او د ولسمشرۍ له منظورۍ پرته نشي کولی له چا د ژوند حق واخلي.
د محکمې له حکم او د ولسمشر له منظورۍ پرته بل هیڅ شخص نشي کولی د یو چا د ژوند کولو حق ترې واخلي.
د افغانستان حکومت له دې وړاندې د صحرایي محکمو د مخنیوي پر موضوع جدي ټینګار کړی دی. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم د افغانستان له حکومت په ځلونو غوښتي څو د هغو خپل سالانه امرونو مخه ونیسي چې له قانون سره په ټکر کې ترسره کیږي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
خو اوس د امرالله صالح دفتر ازادي راډیو ته په یوه پیغام کې لیکلي چې زموږ رسمي نظر دا دی چې دا کلیپ جعلي دی او د موضوع په اړه جزئیات او معلومات نه لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سم خاطر هر دې د نن ورځې اقتصادي خبرونه لولي.
په پروان ولایت کې د بادرنګو حاصلات 14% زیات شوی دي. د دې ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو له مخې سږ کال په پروان ولایت کې د بادرنګو حاصلات 2,550 میټریک ټنه ته ورسیږي. د پروان ولایت د کرنې رئیس عبدالوهاب خیرزاد وایي سږ کال په 825 هکتار ځمکه کې بادرنګ کرل شوی دي. د ښاغلي خیرزاد په خبره تیر کال په دې ولایت کې په 915 هکتار ځمکه کې بادرنګ کرل شوی و چې شاوخوا 2,110 میټریک ټنه حاصلات ترې واخیستل شول. د پروان ولایت بادرنګ په ټول هیواد کې په چاریکاری بادرنګ باندې مشهور دی او د کابل په ګډون په بیلابیلو سیمو کې مینوال لري. د افغانستان د کلیو بیارغونې پراختیا وزارت په ټول هیواد کې د 50 پراختیایي پروژو د قراردادونو د لاسلیک کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت لوري په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د دې پروژو ټول قیمت 413 میلیون افغانۍ دی. په خبره شوی خبر پانه کې همدارس ویل شوی چې دغه پرختي پروژې په ولس ولایتونو بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، غزنی، کابل، کندهار، خوست، کونړ، کندوز، لوګر، پکتیا، پنجشیر، پروان، سمنګان، سرپل او تخار کې تطبیق کیږي. د خبر پانې له مخې په 55 پروژو کې 8 د اوبو کاناله، 12 محافظتي دیوالونه، 4 د پلونو جوړول او یو پروژه هم د اوبو د سولر جوړیدو پکې شامل دي. د افغانستان د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې د دې پروژو په پلي کېدو سره به شاوخوا 102,000 کسان په کلیو بانډونو کې مستقیم اغیزمن شي.
اقتصادی خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. اوس هم یو بهرنی مسله راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو پرون په دې هیواد کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو تر ټولو لوړ شمیر ثبت کړ. د امریکا په متحده ایالاتونو کې له اپریل میاشت راهیسې دا تر ټولو لوړ شمیره ده چې ثبت شوې او چارواکو په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړی په سټوډیو کې راسره ده. فریبا جانې، پرون په امریکا کې څو مثبت پیښې ثبت شوې د کورونا وایرس؟
بله سلسه مننه. امریکایي چارواکو پرون یعنی د جون د میاشتې په 14 نیټه په دې هیواد کې 43,500 د کورونا نوې مثبت پیښې ثبت کړې دي. دا شمېر وروسته لاغه ثبت شوی چې په دې هیواد کې د یاد ویروس د ازموینو شمیر هم ډېر شوی دی. خو چارواکي په دې خاطر اندېښمن دي چې د شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په امریکا متحده ایالاتو کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو ګراف ورو ورو په ټیټېدو و. دغه راز په ځینو هغو ایالتونو او سیمو کې چې په ورځني ډول د ویروس د خورېدو ګراف راټیټ شوی و، د دې ناروغۍ د بیا راپورته کېدو ښکاره نښې لیدل شوی دي. د ټکساس ایالت والی پر خلکو ټینګار کړی چې د دې ویروس د خپرېدو له کبله پر کور پاتې سي، او هم د اریزونا والی بیا د ماسک پر اغوستلو ټینګار کړی دی. ټکساس د مې پر لومړۍ نیټه د محدودیتونو لرې کېدل پیل کړل. خو اوس په تیرو دوو اونیو کې د بستر شوي ناروغانو شمېر دوه برابره او د کورونا ویروس د نویو ثبت شویو کسانو شمېرې درې برابره لوړ شوی دی. د ټکساس والی ګریک ابوت وایي چې شایي نویو سیمه ییزو محدودیتونو ته اړتیا وي څو په روغتونونو کې کافي ځای خوندي سي. په کالیفورنیا ایالت کې د جون پر 14 نیټه د کورونا ویروس باندې 2000 نوي پیښې ثبت شوې دي. دا شمېرې د یادې نیټې په 14 ساعتونو کې ثبت شوې. په فلوریدا کې بیا په تیره یوه ورځ کې 15,500 کسان په دې ناروغۍ اخته شول چې دا د تیرې اونۍ پرتله په دې ایالت کې 25% لوړوالی شي. تر ډیره د امریکا متحده ایالاتونو په جنوبي او لویدیځو برخو کې د کورونا وایرس نوي شمېرې ثبت شوې دي. خو په نیویارک او نیوجرسي کې چې په لومړي سر کې تر ټولو ډیر کورونا وځپل، اوس د نوي پیښو کمی پکې لیدل کېږي.
په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمېر 9,015,245 دغه راز په دې وایرس د مړو شمېر 4,015,000 او د رغول سو کسانو شمیر 5,100,000 ته رسیدلی دی. اوس چې په امریکا کې د پیښې زیاتې سوي دي، څه تدابیر ورته چارواکو سنجولي؟
د پرونیو شمیرو ته خبرېدو وروسته د نیویارک، نیوجرسي او کنیکټیکټ والیانو د امریکا په جنوبي او لویدیځ برخو کې د کووید 19 ناروغۍ ته خبرېدو وروسته د اندېښنې په ترڅ کې د همدې سیمو په شمول د 9 ایالتونو مسافرو ته سپارښتنه وکړه چې د دوی ایالتونو ته پر رسیدو سره باید 14 ورځنی قرنټین تیر کړي. لکه چې مخکې هم یادونه وسوه، په ځینو ایالتونو کې د محدودیتونو بیا پیل او د ماسکونو پر اغوستلو ټینګار شوی دی. روغتیایي چارواکو دغه راز ویلي چې د دوی اسناد په ایالتونو کې چې بارونه، مغازې او رستورانتونه پکې بیرته پرانستل شوي، تر ډیره په دې ویروس د ځوانانو د اخته کېدو شمیر لوړ دی. د امریکا په ټکساس ایالت کې دغه وضعیت د دې سبب شو چې اپل کمپنۍ په هاستن کې خپل اوه پلورنځي وتړي. تر دې وړاندې دې کمپنۍ په اریزونا او دریو نورو ایالتونو کې 11 پلورنځي د همدې ویروس له کبله تړلي وو. اپل کمپنۍ په مارچ میاشت کې په امریکا کې خپل ټول پلورنځي بند کړي وو، خو له تیرې میاشتې راهیسې په تدریج بیرته پرانستي وو. دغه راز د جون په 14 یعنې پرون په نیویارک کې ماراتون یا د اوږدې ځغاستې لوبه لغوه سوه، ځکه د لوبې تنظیمونکي او چارواکي وایي چې دا کار به شایي ډېر خطرناک وي. دا لوبه د نومبر لومړۍ نیټه ته په پام کې نیول شوې وه. کووید 19 ناروغي چې له کورونا وایرس څخه پیدا کیږي، تر اوسه په امریکا متحده ایالاتو کې 1,60,000 کسان وژلي دي. تاسې مخکې یادونه وکړه، خو دا به وایم چې دا په ټوله نړۍ کې د همدې ناروغۍ له کبله د مړو تر ټولو لوړه شمېره ده چې په امریکا کې ثبت شوې ده. او کورونا وایرس په ټوله نړۍ باندې څلور لکه واتیا سره کسان مړ کړی دي او 9 میلیون درې لکه پر اخته سوی دي. البته دا شمیره د جانس هاپکنز پانتون وړاندې کړی دي.
ډیر مننه. د فریبا ظاهر په راپور کې موردل چې د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ورځې په اوږدو کې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو تر ټولو لوړه شمیره ثبت کړ.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په تخار ولایت کې په دې ورستیو کې نا امنی زیاته سوې ده. د مسلې مدني فعالان او د ولایتي شورا استازي اندیشمن کړي دي. خو د تخار چارواکي وایي چې د ستونزې د حل لپاره تدابیر لري. اجمل آریان او نور تفصیل.
که څه هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف هڅې روانې دي، خو د هیواد په شمال ختیځ تخار ولایت کې د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی دی. د تخار ولایت ځینې مدني فعالان او د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي په دې وروستیو دوه میاشتو کې د دې ولایت په ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوي دي. د دې ولایت یو تن مدني فعال مجیب الرحمن قرق سایی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وضعیت امنیتی راست پرسان کن در واقع چندان خوب نیست. میشود اصلا بگیم که منفی است در
په ټوله کې امنیتي وضعیت د منلو وړ نه دی. دولت او سیمه ایز چارواکي د امنیت تامین لپاره هڅې نه کوي او له همدې امله د هرې ورځې په تیرېدو سره په تخار کې امنیتي وضعیت خرابیږي. د نوموړي ولایت یو بل مدني فعال اسد هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
ما همزه شاهدي کشته شدن سربازان هستیم. هزیت طرف هجومات
په دې ورستو کې د تخار ولایت په بیرابیلو ولسوالیو کې د طالبانو بریدونه زور اخیستی او هر ورځ موږ د جګړو شاهد یو او دا د سیمه ایزو چارواکو د بې غورۍ ښکارندوینه کوي چې د طالبانو په ځپلو کې پاتې راغلي دي. په ورته مهال کې د تخار د ولایتي شورا ځینې غړي هم د دې ولایت امنیتي وضعیت نازک بولي او زیاتوي چې په وار وار دغه موضوع د مرکزي حکومت له چارواکو سره شریک کړی ده خو تر اوسه پورې ورته توجه نه ده شوې. د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی په دې اړه وویل
د یو اخر در ولایت تخار جنگ هایی که بین دولت و مخالفین مسلح تشدید یافته اکثرا در
په دې ورستیو کې د طالبانو بریدونو زور اخیستی ځکه پخوا د جګړې کرښه د ماورای کوکچه په ولسوالیو کې وه. خوز د طالقان ښار نږدې څنډو ته رارسېدلې ده او دې روان وضعیت خلک سخت اندېښمن کړي دي.
تشدید یافته نگرانی مردم از این ناحیه به حد زیاد شده.
خود تخار دی ولی ویان محمد جواد هجری بیا وی دی افغان امنیتی و دفاعی ځواکونه د وسلوالو طالبانو د ځپلو په اړه جدي اراده لري.
یک سلسله مشکلات در بعضی ولسوالی ها که از ناحیه مخالفین اونجا است.
په یو شمیر ولسوالیو که یو سلسله امنیتی ستونزې موجود وي خو کله چې هلته امنیتی ځواکونه ځای پر ځای شول تاسې په جریان کې یاست چې موږ په نمکاب فرخار او بهارک ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شا وتنبول او له کلکې ماتې سره مخ شول. د دې ولایت مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي وایي چې د سیمه ایزو چارواکو د بې غورۍ له کبله د طالبانو د حضور سلسله د تخار ټولو ولسوالیو ته رسېدلې ده او د هرې ورځې په تیرېدو سره په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت لا کړکېچن کیږي. دوی خبرداری ورکوي که چیرې حکومت ډېر ژر د دې ولایت روان وضعیت ته پاملرنه ونه کړي نو دوی پر پراخ لاریون لاس پورې کوي. اجمل آریان، آزادی رادیو، تخار.
آزادی رادیو پا یوتیوب کې تازه راپورونه
دا زیره نده کمیستا
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په بریتانیا کې د اول وار لپاره د سیلوتک جوړه سوی چې هیڅ مضر غاز نه تولیدوي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د لومړي ځل لپاره په برېښنا او هایدروجن چلیدونکې تجاري الوتکه په بریتانیا کې جوړه شوه. د الوتکې چې د چاپریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره جوړه شوې د بیدفورد شایر له کرانفیلد هوایي ډګره والوته. د بریتانیا حکومت وایي که دا ډول الوتکې د اوسنیو هغو ځای ونیسي نو د چاپریال د ککړتیا له مخنیوي سره به ډېره مرسته وشي. ویل کیږي چې تر بلې هرې وسیلې الوتکې زیات مضر ګازونه تولیدوي چې د چاپیریال د ککړتیا سبب کیږي. خو حاضر دمه د دغو الوتکو په برخه کې لوی ستونزه دا ده چې غټې او درنې بیټرۍ غواړي او له بلې خوا اوږد مزل نشي کولی ځکه چې د بیټرۍ چارج خلاصي شي. په همدې حال کې په بریتانیا کې د دې نوې الوتکې چې های فلیور نومیږي جوړونکو هڅه کړې چې له یوه نوي هایدروجنی پینل څخه کار واخلي چې له یوې خوا د هغې له کبله الوتکه اوږد مزل کولی شي او له بلې خوا د بیټرۍ چارج ژر نه خلاصي شي. ټاکل شوی دی چې د الوتکې د اوس وخت لپاره له لس تر شل چوکۍ یا سیټونه ولري. خو په پام کې ده چې تر 2030 پورې د چوکیو شمیر له 500 تر 100 پورې زیات کړل شي. د های فیر د 200 چوکیو الوتکه به چې تر 2040 میلادي کال پورې جوړی شي په یو وار تر 5500 کیلومتره مزل کولی شي. د دې الوتکې تازه ماډل چې په بریتانیا کې تجربوي الوتنه وکړه 400 کیلومتره مزل وکړ. خو جوړونکي وایي چې ژر به د دغو الوتکو مزل تر 1550 کیلومترو پورې ورسولی شي. تولیدونکي همداراز وایي چې راتلونکی کال به د الوتکې تجارتي استفادې ته وړاندې کړي.
ستاسو له پیغامونو
زازو اری په سوالین پاړیکه کې د افغانستان د وایي مشرانو څخه هیله کیږي چې زازو کې د اذغان کې کوم بیز جوړ شوی دا دولتي خدای دی وکړي هغه بیز د وایي قوا ولاندې ونیول شي ځکه چې هغه ته ډیره قوي اعلان جوړ شوی دا د ختمې دلو خدای دی وکړي د وایي قوا ولاندې ونیول شي. والسلام
نو مې حامیه دی وراره سلام مسلمان چلا وراره ته خدای په لحاظ شو شروع دی وراره دا ځاپل ولایت کې دا په ځای جوړ کړی بده نو ورک سره بس په مټرانو ټکونه چې وی وراره بارانو ګر سره ګر د مټرانو درولي والا چې الله وروخه دې باندې خبرې کوي انځو یې کوي زره وانه د سواخ دی وی زره وانه د سواخ دې درته وغاړي زوره درته غاړي والا ته وای دی کوي دې مولي دې څو سره نه کوي وراره موږ دا وغاړي دې ازاتې دې دی الله تعالی غاړو سلام دی ما
روحانی د هلمند ولایت دا مرکز د شکرګات څخه دا پیغام تاسو ته فرېږدم چې خدای جل جلاله دې وکړي چې تر مسؤلو چارواکو پورې ورسوي. په هلمند کې فارغین لرو د محصولې تر کچې کله چې د مرکز څخه یو څو بستونه تراشن او دا بستونه هغو اشخاصو ته ورکول کېږي چې وسته ولري. نو د هلمند اصلاحي ادارې په فساد ککړ دي او هغه اشخاص ګماري چې یا کوم وسته ولري یا سمزو روپو په بدل کې هغه بس باندې خرڅي. نو تاسو څخه هیله او ارزو مې ده چې تر مسؤلو چارواکو پورې
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ستاسی ازادی رادیو تماشای است.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادی رادیو ته راستولی دي.
د خپلواک ساپی په نام اوریدونکو د لغمان لالی شنګول سوالي په خپل سیمه کې لیکلي په دې ورستي ورځ کې په لالی شنګول سوالي کې ور بیا جنگونو زور اخیستې خو مرګجوب لای ملکیانو ته رسیږي. پرون هم یو ملکی وګړی چې ماشوم مو د خبره چې د نا امنه یو په یو پیښه کې وژل سو. محمد قاسم زواک له هلمند لیکي طالبان د سولې هیڅ ډول نیت نه لري ځکه چې هر ورځ د افغانستان په څو ولایتونو کې افغان سرتیری او ملکیان وژني او تر سوچ جنگ و نه دریږي د سولې ناری وهل د خبره چې معنی نه لري. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلي د ترانزیتي لارو په خلاصېدو سره باید تجاران او هټیوال د توکو په نرخونو کې جدي کموالی راولي. حبیب الرحمن سرپرست د هلمند له ناوی لیکلي دا چې په هلمند ولایت کې جګړه توده سوي ستونزه دا ده چې د طالب زندانیان نه خوشی کیږي. عبدالعزیز غالب د مرجع څخه لیکلي باید افغان دولت ډاکټر عبدالرحیم الکوزی ته ژر تر ژره اجازه ورکړي چې د کورونا ضد درمل پر خلکو وویشي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځازي اریوب لیکلي پکتیا کې ډیر خلک د کورونا له کبله شهیدان سوي او دغه لړۍ د په خبره چې اوس هم په دې ولایت کې روانه ده. ګل زمان کمال زید کونړ له مرکز لیکلي له ولسمشر څخه دا غوښتنه ده چې په دولتي ادارو کې داسې وړ کسان په دندو وګماري چې د کونړ په الکترونیکی ادارو کې ګمارل سوي دي. دا تاسی ازادی ای رادیو تا غواجی است. پا دی خبروانی که دی مخکش و شوز و اونیز پروگرام هم خبریج. مخکی تردی چی پروگرام پیل سی دی ساعت دی مهم و خبرونو لندیز لی پرشتی جلالزیت خبری.
په پکتیا کې د تندر قولی اردو چارواکو ویلي چې د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ د افغانانو فولاد خان په سیمو کې پرون د افغانستان د امنیتي ځواکونو په جوابي حمله کې څلور وسلوالو طالبان وژل سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ او د بغلان په ډنډیغوري ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي. دفاع وزارت په جلا جلا خبر پاڼو کې د دغو دواړو پیښو په اړه ویلي چې په نیمروز کې د طالبانو برید په شاتم بول سوی او په بغلان کې هم په د طالبانو برید شنسوي او شپږ طالبان وژل سوي دي. دغه ټولو پیښو په اړه طالبانو څه نه دي ویلي. په لوګر کې چارواکي وایي چې ډېر ژر به د کابل او لوګر ترمنځ د لوی لارې امنیت ټینګ کړي. د لوګر د والي ویاند ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې دوی د دغې لارې د امنیت د سمولو لپاره پلان لري خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د کوسوا صدر اعظم عبد الله هوتی د سربیا له ولسمشر الکساندر ووچیچ سره په غو مذاکرو کې چې د امریکا په منځګړی توب پیلودونکي وي خپل ګډون رد کړ. د خبرې باید د جون په 28مه په سپینې ماڼۍ کې سوي وای خو په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالانو پرون رسما د کوسوا پر پخواني صدر اعظم هاشم تاچی او یو شمېر نورو چارواکو د کوسوا په کورنۍ جګړه کې د بشري ضد او د جنګي جرمونو د ترسره کولو تور ولګاوه. له دې کبله د کوسوا صدر اعظم وویل چې دی باید خپل وطن ته ستون سي. او د امریکا په متحدو ایالاتو کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو اندازه پرون په بې ساري ډول لوړه وه. په امریکا کې پرون د کورونا ویروس 4,500 مثبتې پیښې ثبت شوي دي چې ساری نه لري.
مخکخې خزی
دوستانو د مخکخو خزو پروګرام کې مو هر کله کوم دا ونې مو په ننګرهار کې مدني او اجتماعي فعال مقدسه احمدزی ملمنه ده. مقدسه احمدزی د حاجی وزیر احمدزی لور ده چې اصلا د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ د خوست په ننګرهار کې اوسیږي. د سیاسي علومو په برخه کې زده کړې کړې دي. تقریبا اته کال کېږي چې په ننګرهار او ختیځه سیمه کې ټولنې ته په کار او فعالیت بوخته ده. نوموړي مدني فعالیتونه او همدارنګه د خیر ښېګڼې فعالیتونه کوي. د فعالیتونو ډیر تمرکز یې په ځوانانو، ښځینه او ماشومانو دی چې په فرهنګي، سیاسي، ټولنیز، اقتصادي، خیریه، تعلیم او د سولې په برخه کې کار کوي. مقدس احمدزی د کور په نامه یو ټولنه لري چې ګڼ شمېر غړي ورسره ثبت او راجستر دي. په سلګونو ماشومانو او ځوانانو ته د تعلیم د برابرولو هڅه کوي او همدارنګه په ننګرهار کې نوري مدني چاري او همدارنګه د خیر ښېګڼې فرهنګي او کلتوري چاري پر مخ وړي. مقدس احمدزی را سره له ننګرهار نه د تلیفون په تماس کې ده. مقدس تاسو ته هرکلی ویو د ازادي راډیو د مخکخو خزو په پروګرام کې مننه کوو چې زموږ بلنه ومنله. پیل به له دې نه وکړو چې لومړی تاسو راته د خپلو فعالیتونو په اړه په ننګرهار کې وایي چې تاسو په ننګرهار کې په بیلابیلو برخو کې لکه ما چې یادونه وکړه کار کوئ. تاسو له خپلې خولې اوریدونکو ته ووایئ چې په کومو کومو برخو کې کار کوئ.
ډېره مننه له تاسو. ډېره مننه چې زما په دې خپرونه کې میلمانه کړم. سلام ټولو. زما فعالیتونه خو تقریبا اته کاله کېږي په ننګرهار ولایت او ختیځه سیمه کې فعالیتونه باندې بوخته یم چې سیاسي، فرهنګي، اجتماعي، ټولنیز.
د ښځو په برخه کې په مشخصه توګه د تاسو تمرکز په کومو برخو دی په ننګرهار کې؟
په ننګرهار کې اوسمهال د ښځو په برخه کې تمرکز په تعلیم باندې ده. د تاوتریخوالي قضیې دي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې کار کوم. تر څنګه هغه کونډې او هغه بې وزله خویندې چې خصوصا خپل وروڼه یا بچي یا وروڼه په ملي اردو یا افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو په برخه کې له لاسه ورکړي دي، دغو کورنیو سره مرسته کوم.
دا راته ووایه چې په ننګرهار کې دی، تاسو په ازر کې زیږیدلی، د لوګر په ازر کې یو لري پرته سیمه ده، بیا راغلی په ننګرهار کې. دا یو اوږد سفر دی، د یوې خزینه په توګه، د یوې نجلۍ په توګه، څنګه مو تر دې ځایه پورې دا راورسوله چې وتوانېږئ؟ بالاخره نه یوازې دا چې له ځان سره مرسته وکئ، زده کړې وکئ، خپل کار پر مخ یوسئ، په ټولنه کې د نورو لاسنیوی وکئ، دا مزل مو څنګه وکړه؟
خو اصل کې لوګر ولایت کې طالبانو نیولې ده، ډېری خلک ستونزو مشکلات سره مخ دي. خو په جنګونو کې کله چې موږ ننګرهار ته راکډن شو، په ننګرهار کې میشت شو، نو بیا زما د فعالیتونو ټول تمرکز په ختیځه سیمه، خصوصا په ننګرهار باندې وو، چې اوس مهال په ننګرهار او ختیځه سیمه کې خپل فعالیتونه مخ ته وړم. دا مزل پرختیا موږ مزل ده، او پرختیا ستونزمنه ده چې ته دیو ولایت نه راځي په بل ولایت کې کار او فعالیت کې، سره دې چې ډېر مخالفتونه به ما په وړاندې راپورته شو، ډېر تیری مخالفتونه داسې وو چې ولې خپل ولایت ته نه ځم، یا د ننګرهار سهم اخلم، یا په ننګرهار کې کار کوم. خو له دې ټولو سره سره بیا مبارزه وکړه، او د سپرونو د ماتولو لپاره مې کار وکړ. خوشبختانه د ډېری هیوادوالو د لاسنیوي، د ستونزو مشکلاتو نه د لاسنیوي باعث ګرځېدلې.
د یوې ښځې او نجلۍ په توګه تاسو راته دا ووایي چې څومره ستونزمنه ده کار کول په ننګرهار کې، یا د په عمومي توګه د افغان ټولنې چې یوه کلتوري دودیزه او عنعنوي ټولنه ده، او د ښځو ټولنیز او اجتماعي فعالیتونه پکې وخت په وخت له ننګونو او ستونزو سره مخ کیږي، د تاسو دغه هڅې چې کوي دا څومره له ستونزو، خنډونو او ننګونو سره مخ کیږي؟
په ټوله کې، خو په ټوله افغانستان کې د ښځو فعالیتونه او کار کول چې دي ستونزمنه ده. کله چې یو ښځه د کار فعالیت لپاره راوځي، نو له ډېری ستونزو سره مخ کیږي، کلتوري ننګونې په وړاندې پیدا کیږي. بیا په تېره په ننګرهار کې چې ما کله فعالیت شروع کړ، تازه وسلوالو مخالفینو په ننګرهار کې چې داعشو هغوی کار شروع کړی و، طالبان هم په ننګرهار کې پراخ فعالیت درلود، زما لپاره ډېر ستونزمنه وه چې په یوه ناامنه سیمه کې او یوه داسې سیمه کې هلته د پښتنو ځینې بد رواجونه ډېر کلک مرواج دي، په داسې سیمه کې زما لپاره مبارزه او کار ډېر زیات سخت و. په رښتیا هم د ښځو لپاره په ننګرهار ختیځه سیمه کې، بیا د پښتنو په سیمه کې فعالیت و کار اسانه خبره نه ده چې یوه خور دی فعالیت ته راوځي، کار دي وکړي، هغه د رسنیو په مخ هم راشي، هغه د خویندو نورو خویندو لاسنیوی هم وکړي، نورو خویندو غږ دې هم شي. رښتیا واقعت ډېر ستونزمنه وه، او زما دا د اته کلونو شاوخوا سفر چې په دې برخه کې مې درلوده، ډېرې زیاتې ترخې خاطرې پکې لرم، خو اوس خوشبختانه چې خوشحاله یم.
دا راته ووایي چې په ننګرهار غوندې یوه سیمه کې څومره ستا په څیر خلکو ته اوس د فعالیت زمینه برابره ده، یعنی څومره نجونې، ښځې او میرمنې کولای شي چې په اجتماعي او ټولنیزو فعالیتونو کې برخه واخلي، او دوی په اصطلاح د خپلو خلکو لاسنیوی وکړي؟ دغه وضعیت بهتره شوی دی د پخوا په مقایسه باندې؟ آیا فکر کوئ چې لس کاله مخکې، پنځه کاله مخکې چې کوم شرایط و، اوسني شرایط له هغې سره توپیر لري، په ځانګړې توګه د ښځو د مدني، کلتوري او ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې؟
په ټوله کې ذهنیت تغییر کړی ده. کورنۍ اوس اجازه ورکوي خویندو ته چې هغوی د کلک تر لږه د رسنیو په مخ نه راځي، د رسنیو تر شا په فعالیتونو کې برخه واخلي، کار وکړي، لکه درس ووایي، لوړې زده کړې وکړي، د دې تر څنګ خپل غږ پورته کړي، محاکمو او قضایاو ته لاسرسی ولري. په ټوله کې له پخوا نه ذهنیت ډېر ښه شوی ده، او بیا په تېره د خویندو په برخه کې اوس ځینې پرمختګونه شوي دي چې اوس ورته ساحه پراخه ده. اوس په دې ننګرهار ولایت کې امنیت هم ښه سوی ده، امنیتي ستونزې هم دومره نشته، مشکلات خو یو کلتوري ننګونې دي ستونزې دي چې که چیرې یو خور وغواړي چې دغو کلتوري او رواجي زنجیرونه مات کړي نو دا په اسانۍ سره کولی شي چې بیا مبارزه وکړي او کار وکړي.
دا راته وایي چې د تاسو فکر باندې په زموږ او تاسو په ټولنه کې په کومو برخو کې کار ته اړتیا ده؟ دا ستاسو په څیر دي فعالانو په کومو برخو کې ډیر اړتیا احساسیږي چې دوی باید فعالیتونه او کار وکړي؟
په حکومت باندې سالمې نیوکې برخه کې سالم انتقادونه او سیالاري ولټول شي. زه فکر کوم چې په دې برخه کې لومړی او اشد ضرورت ده چې فعالان، ټولنیز فعالان، مدني فعالان چې دي، سیاسي فعالان چې دي، دوی په حکومت کې هغه چارې چې غلطې روانې دي او هغه خلک چې فساد کوي، فساد ته زمینه برابره کړې ده. په دې برخه کې زه فکر کوم چې ځوانان او په ټول کې ټولنې خلک باید د سالمې نیوکې یو دود رواج رامنځته شي چې د هغې د دې په برخه کې حللارو باندې کار وکړي. د ښځینهو په برخه کې فکر کوم چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې باید فعالانې او فعالان دواړه هغوی چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي په برخه کې کار کوي، په دې برخه کې فکر کوم چې ډېر زیات ضرورت ده او د ښځو مشارکت په سیاسي، فرهنګي او ټولنیزه برخه کې دې ته شد ضرورت.
یو شمیر مدني ټولنې یا مدني فعالان له خپلو دغه فعالیتونو نه یا د شخصي ګټو په خاطر استفاده کوي یا د سیاسي افزارو په توګه استفاده کوي. په ځینو ولایتونو کې دا سیم لیدل شوې دي چې مدني فعالانو چې د مدني فعالیت لارې پرمختګ کړي، په ځایي چارواکو باندې د خپل غوښتنو د منلو لپاره فشار راوړی دی او نور. د دغو اندېښنو په اړه مقدس احمد زیب راته ځواب وایي.
درباري مدني فعالان چې موږ ورته درباري مدني فعالان ډېر زیات شوي دي، هر سیاسي چارواکي، حکومتي چارواکي یو ټولنه جوړه کړې ده، په دې کې لزانې او مدني فعالان ټول کړي دي. هر کله چې دای خپل کومې نامه مشروع غوښتنې په حکومت عملي کوي، حکومت یې غواړي، نو بیا دغه مدني فعالان چې د ځان لپاره کومه ټولنه ایجاد کړې ده، دغه مدني فعالان له لارې تظاهرات او لاریونونه کوي. او همدا دلیل ده چې زموږ ټولنه کې هغه مدني فعالان چې په رښتینې ډول باندې کار کوي، مبارزه کوي، دغو خلکو یې مبارزه ته ترنګه کړې ده او باور یې کوي په ټولو مدني فعالانو باندې راکم کړی ده. زما په نظر باندې دا یو دا هغه خلک دي چې یوازې د مردآباد زندآباد لپاره ټولنې جوړې کړې، نهادونه جوړ کړي او دوی له سیاسي چارواکو، حکومتي چارواکو نه یا د پیسو د لاسته راوړلو لپاره یا د شخصي نورو اغراضو لپاره حمایت اعلانه یي او بیا د ولس ګټو ته نه ګوري. څه کې چې د هغه خلکو چې دوی ترې ملاتړ اعلان کړی د هغې ګټو ګوري او مخ ته ځي. دا په رښتیا هم ستا او زه له ولس نه غوښتنه کوم، له خلکو نه څوک چې ما غږ وسوري چې په د مدني ټولنو په پېژندلو کې
زیاته مننه مقدس احمدزی. تاسو راته دا وایي چې ماشومان په ټولنه کې ډیر سي پذیره دي، تاسو د ماشومانو په برخه کې هم کار کوي، په ځانګړي توګه سره چې د ماشومانو سره غزموږ د کورنۍ نه نیولې چلن ته ګوري، تر دې چې سخت کارونه کوي، شاقه کارونه کوي، نور زینو کې مزدورانی په کورونو کې له فشار سره وهلو ټکولو سره مخي، داسې ډېرې برخښته چې د ماشومانو په برخه کې موږ پکې کار ته اړتیا لرو. تاسو مخکې په دې اړه د فعالیت خبره وکړه، په ماشومانو په برخه کې د تاسو فعالیتونه په کوم اړخونو باندې راڅرخي؟ ډېر فوکس زموږ
د دې په تعلیم باندې ده. هغه ماشومان چې سرپرست دي، د کور سرپرست نه لري یا یتیمان دي، د دغو ماشومان د تعلیم لپاره کار کوو. دوی ته له تجارانو نه د دوی د کورنۍ کفالت ورکوو چې دوی سره میاشت میاشت مرسته وکړي. په یوه اصطلاح دوی له یو لوري له سختو کارونو منه کېږي، له بل لوري درسونه وایي، له بل لوري د کورنۍ هغه کوم سرپرستي چې د هغه یو بل درېمګړی په خپل ځان باندې اخلي، چې په دې نتیجه کې هم مونږه ماشوم له سختو کارونو ژغورو، هم دوی خپل تعلیم کوي او هم د یوې کورنۍ سرپرستي دی او چا په غاړه کېږي. فعلا مونږ په دغه برخه کې کار کوو او په دې برخه کې مو سلګونه ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې ده. دوی درسونه وایي، تعلیم کوي، او هغه کورنۍ چې په خپلو ماشومانو سخت کارونه کوي په ټوله کې مونږ د دغو ماشومانو کورنۍ سره خبرې کوو، ورسره غږیږو چې دا ماشومان باید سخت کارونه ونه کړي. دوی دا د درسونو وخت ده، اندای باید جوړه سي او دا په مور و پلار باندې فرض دي. نو په دې برخه کې مونږ کار کوو د اوس لپاره، چې خوشبختانه ډېرې لاسته راوړنې هم پکې لرو چې ډېری ماشومانو ته هم پکې د زده کړو زمینه مساعده کړې ده.
دا راته وایي چې تاسو دغه هڅې چې کوئ، منډې تړلې چې کوئ، اتمن مالی امکاناتو ته اړتیا ده، په ځانګړې توګه دا د خیر ښېګڼې په برخه کې خو پراخو امکاناتو ته اړتیا ده. تاسو په مالی برخه کې له کومو لارو نه دغه خپل مالی د خپلو هڅو دغه مالی تمویل برابروي؟ بس پنه ورکوونکي لري، موسسات در سره مرسته کوي، حکومتي ادارې در سره مرسته کوي؟
نو موږ سره تر اوسه پورې موسساتو یا حکومتي ادارو مرسته نه ده کړې. مونږ هغه د حق الوضویت پیسې دي چې میاشت په میاشت زموږ د ټولنې د غړو له لوري لس لس افغانۍ، څوک شل شل افغانۍ، د چا چې وس کېږي وظیفه ولري پنځوس پنځوس افغانۍ، میاشت په میاشت مونږ یو صندوق لرو، په دې کې را جمع کوو او مونږ بیا خپل ځینې ټولنیز او اجتماعي فعالیتونه له دې نه کوو. او د خیریت بنسټ په برخه کې مونږ تجارانو ته د دغه ماشومانو او د دغه کورنیو د بېوزلۍ ویډیو جوړوو، هغوی ته شیر کوو د خپل فیسبوک له لارې، د خپل فیسبوک صفحې له لارې شیر کوو، خپرو یې لږ دوی ته، دوی ګوري بیا هغه مونږ چې کوم اړیکه شمېره ورکړي په هغه مونږ سره تماس کوي، او دوی بیا د دغو اړوندو کورنیو سره مرسته کوي. لکه څنګه مې چې مخکې ویل چې ماشومانو ته مونږ د تجارانو کفالت ورکړی ده، د ماشومان د کورنۍ او همدغه ډول مونږ ورته حق غوښتنه کوو د فیسبوک له لارې، د سوشل میډیا له لارې، یا د خواله رسنۍ له لارې مونږ ورته حق غوښتنه کوو. بیا مونږ سره تجاران او مسافرین ورونه یا افغانستان کې په داخل کې له مونږ سره خویندې ورونه تماس نیسي، بیا د هغوی کومک مونږ د غواړو اند کسانو ته رسوو.
مننه. خو یو شی چې د رسنیو له نگاهه پرې انتقاد کیږي، هغه دا دی چې دوی وایي د ځینو ډیرو بې وزلو خلکو تصویرونه خپرول د هغوی په اصطلاح هغه د محرمیت او د په اصطلاح د هغوی د هغه بشري یو درناوي د ساتلو ته په پام وخت نا وخت مناسب نه وي، ځکه چې هغوی په داسې وضعیت کې وي چې ښایي یو ماشوم په یو بد وضعیت کې وي، کلونه وروسته هغه ونه غواړي چې په هغسې یو تصویر خپور شوی. دغه ستونزه تاسو ورسره څومره مخ کیږئ او څه څنګه یې ګڼئ؟
زه فکر کوم په دې برخه کې ټولې خیریه ټولنې، خیریه بنسټونه باید دې ته دې خبرې ته پام ولري، ځکه چې دا د یو چا د شخصي حریم مسله ده، دا د یو چا محرمیت ده، دې ته باید ډېره پاملرنه ولري. مونږ په ټوله کې د خپلو فعالیتونو په جریان کې، بیا په خصوصا په خیریه برخه کې، اول چې کورنۍ نه ویډیو کوو ترې اجازه اخلو، او د اجازې تر څنګ د دوی په مخونو باندې مونږ پردې راولو، مسجد نور کوو، د دوی مخونه پټي په ویډیو کې، بیا مونږ هغه ویډیو له نورو سره شریکوو. مونږ د دوی د اخلاص مخ یا د ښکاره مخ ویډیو یا د بد وضعیت ویډیو نه شیر کوو، البته د دوی په مخ باندې پرده راولو او هغه بیا له دوستانو سره شریکوو. او زه په نورو بنسټونو باندې مغږ کومه، په نورو ټولنو مغږ کومه چې په همدغه ډول که دا ماشومان یې، که خویندې یا ورونه یې، د دوی د ویډیو شیر کولو سره دې ته پاملرنه وکړي چې د دغو خلکو د دغو کورنیو مخونه باید پټ شي، ځکه هر انسان په یو حالت کې نه پاتې کیږي، کېدای شي پنځه کاله به پس لس کاله بس د دغو کورنیو اقتصاد ښه شي، او دوی بیا هغه ډول چې هغه ویډیو یې په هغې شکل شریکه شوې ده، کېدای شي دا ورته ډېر زور ورکړي او یا هم یو بل مشکل د بنسټ لواله سره رامنځته شي. نو دې ته پاملرنه او توجه پکار ده او زه فکر کوم چې دا ډېره واسي موضوع
دی. خپل سیاسي فعالیتونو په اړه راته وایا دي دې نه څه غواړي له سیاست؟
سیاست د خدمت په نوم تعریفوم چې سیاست معنی ولس ته خدمت کول دي، ولس غږ تر چارواکو رسول دي، ولس ته په داسې شکل ځان نږدې کول دي چې د ولس په زړونو کې ځای پیدا کړي او د ټول عمر لپاره د هغو ولسونو د حق غوښتنې وسیله وګرځي ځان. په ټوله کې د سیاست زما راتګ په دې معنا و چې د خویندو څه ډول تصویر یا د افغانو مېرمنو تصویر چې په څه ډول په سیاست کې باید استازولی اوسي، هغه ډول باندې د ښځو استازولي نه ده سوي او مشکلات صد په سیاسي برخه کې د ښځو ونډه یا مشارکت په سیاست کې بیخي مفسدي بیخي ډېره زیاته کمه ده. د دې لپاره چې د ښځو خاص استازولي وکم یا په ټوله کې هغه خویندې وروزم چې هغوی شوق لري سیاسي علوم لوستي دي یا غواړي سیاست ته راسي، د ښځو د ونډې په توګه په سیاسي برخه کې مې غوښتل نورې خویندې تشویق کړم، نورې خویندې لمانه هغه واخلي زما له تصویر نه په سیاست کې هغوی راسي سیاست ته او د ښځو ونډه چې په هغه ډول ورته اړتیا ده او ضرورت ده په هغه ډول باندې تشریح شي.
ښه، اوس به دې ته راشو چې د تاسو په څیر لکه مخکې مو چې په ټولنه کې ستونزو ته بېلابېلو اړخونو ته اشاره وکړه، یعنی په افغانستان غونډې وټولنه کې اسانه نه ده چې یو څوک لا تاسو غونډې دی یوې خزینه پتوګه ام خپل زده کړې وکړي، ام خپل فعالیتونه وکړي، او ام د دې جوګه شي چې نورو ته لاس ورکړي او لنور سره مرستې وکړي، مدني سیاسي کلتوري فعالیتونه وکړي. په دې برخه کې د کورنۍ یو ملاتړ ډیر ضرور دی. خپل شخصا راته وایي چې د تاسو سره د چا ملاتړ وو چې وتوانی دی دومره پړاون نه راتیر شي؟
په لومړی کې خو چې کله زه د مکتب په دوره کې ما سي په لومړی کې فعالیت شروع کړ، هغه وخت زه متعلم وم، ما شعر لیکل پیل کړل او له دې سره مې کورنۍ سرسخت مخالفه وه. خو ورو کله چې ما فرهنګي فعالیتونه شروع کړی او ټولنه مې جوړه کړله، ورونو به مې پلار ته ویل چې دوی باید مکتب هم ونه وایي او باید دغه فعالیتونه چې مخته روان کړي دا پرېږدي. خو یوازینی زموږ په کورنۍ کې مې پلار وو او یو وړکی ورور مې وو، هغه له موږ سره مخالف نه وو. هماغه وو چې پلار مې هغوی ته قناعت ورکړه، ما ورته قناعت ورکړه چې زه هم کولی شم د یو نارینه زوی په څیر یا د نارینه ورور په څیر باندې د ښځې په صفت باندې ویاړونه راوړم او خپل ځای ثابت کړم په ټولنه کې. لومړی کې ډېرې زیاتې ستونزې وې، خو اوس الحمدلله باید وایم چې کورنۍ مې را سره هیڅ مخالفت نه لري، کورنۍ مې را سره رضا ده، ورته مې قناعت ورکړه او خپل ټول هغه پرمختګونه چې تر اوسه پورې مې کړي دي او یا مې ټولنې ته کار کړی ده په هغې باندې ویاړي او رانه خوشحاله دي.
د نورو په برخه کې کورنۍ ته زیاتره کورنۍ یو کیسړې دی افغان کورنۍ له لیدلوري نه موضوع ته وګوري، مثلا د کورنۍ نارینه د خپل خويندو لونو د خوندیتوب په اړه تشویش لري. د موږ د افغانستان په ټولنه کې ځینې خلک یوازې دا یو کلتوري او دغه پورې تړلې مسله بولي چې دوی ښځو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي، په اصطلاح چې نارینه نه غواړي ښځې کار وکړي. خو ما ته داسې کورنۍ معلومې دي چې هغوی د غواړي چې لوڼې یې د کورنۍ نجونې یې مېرمنې یې کار وکړي، فعالیت وکړي، زده کړې وکړي، خو د خوندیتوب په اړه یې اندېښنه لري او دا اندېښنه د دې سبب کیږي چې په اصطلاح د هغوی ممانعت وکړي. په مجموعي توګه په دې برخه کې تاسو کورنۍ ته څنګه داسې و منځلارې مشوره ورکولای شئ چې د دوی له خپل لونو سره په دې برخه کې څنګه چلند وکړي او د خپل کورنۍ له خزمنو سره که هغوی غواړي فعالیت وکړي، زده کړې وکړي، کار وکړي؟
په ټوله کې پرستیم دا ستونزه ډېره ده او د کلتوري ستونزو سره به موږ مبارزه وکړو، کورنۍ ته قناعت ورکړو، خو په رښتیا هم له امنیتي ستونزو سره سخته ده چې ته یوې کورنۍ ته په ډېر مشکله باندې قناعت ورکوې. دا په رښتیا هم مشکله خبره ده چې ته ورته شاوخوا چاودنې کېږي، امنیت خراب وي، وضعیت سرور په اصطلاح. او ته یوې کورنۍ ته وایې چې ته د خپله لور، خپله مور یا خپله خور دې پرېږده چې هغه ښوونځي ته لاړه شي درس ووایي. خو په ټوله کې زما د مشورې په توګه چې مونږ په دې برخه کې کار هم کړی ده او راته ثابته شوې هم ده، هغه په دې ډول ده چې مونږ کورنۍ ته د قناعت تر څنګ دوی ته مورال ورکړی ده، همت هم ورکړی ده چې ګورئ صحیح ده امنیت خراب ده، خو که چېرته مونږ نامنۍ ته وګورو او په کور باندې کینو، خو په دې ډول سره به مونږ د ښځو په برخه کې چې کومه اړتیا ده ټولنې ته، کومه اړتیا ده افغانستان ته، دا به یو ورځ پلس صفر سره ضرب شي. او مونږ نه غواړو چې داسې یو حالت رامنځته شي چې په افغانستان کې د خویندو چې له نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي، دا د ښځو دا برخه د فلج شي یا د بې تعلیمه پاتې شي یا د خپلو حقونو د دفاع په خاطر یا د مخنیوی وشي. زه مونږ د کورنۍ ته مشوره دا وي چې د دې لپاره چې مونږ نیمه افغانستان په پښو ودرو، په کار ده چې مونږ تعلیم وکړو، په هر ډول شرایطو کې مبارزه وکړو، کار وکړو، همت له لاسه ورنکړو او خپلې خویندې، لوڼې او مېرمنې چې ده هغوی د زده کړو ته اجازه ورکړو، تعلیم ته پرېږدو.
ازاره وضعیت د ښځو په وړاندې یو همیشنۍ ستونزه ده، هغه که دوی په اصطلاح عادي مېرمنې وي چې بهر له کور نه په سودا پسې وزي، هغه که په دفترونو کې کار کوي، هغه که په ادارو کې کار کوي، د دې ستونزې په اړه وخت په وخت په افغانستان کې بحث کیږي، رپورټونه خپرېږي او خبرې کیږي. تاسو څومره دا ستونزه در کړې ده او د تاسو فکر باندې د یوې مدني فعالې او د یوې داسې فعالې په توګه چې په ننګرهار کې د ښځو د فعالیتونو لپاره کار کوي او په ټولنه کې د ښځو د ونډې د پراختیا لپاره کار کوي، دا ستونزه څنګه حل کېدای شي؟
زما په نظر باندې دا ستونزه ډېره ده. مونږ چې مکتب وویلې، پانتون مو وویلې، نو ډېرې له دې ستونزو سره مخ شو او دا اوس هم د خپلو فعالیتونو په لړ کې له داسې خلکو سره مخ کېږو چې هغه په رښتیا هم خویندو ته مشکلات جوړوي، د خویندو د ازار وضعیت سبب ګرځي. زما په نظر باندې د حکومت ونډه په دې کې سل په سلو کې ډېر مهم رول لري چې د دې لپاره جدي یو کمیسون جوړ کړي چې هغوی جدي په دې برخه کې فعالیت وکړي. یعنی هغه ورونه چې یو باوري مرکز باید رامنځته شي چې هغې ته خویندې په اسانۍ سره خپل مشکلات وایي، د خویندو له لورې باید داسې یو کمیسیون جوړ شي، یو مشترکه یا یو مشترکه اداره جوړه شي، یا همدغه د ښځو چارو وزارت چې کار کوي، د ښځو چارو ریاستونه چې په ولایتو کې کار کوي، هم دوی باید په دې برخه کې یو داسې کمیسیون جوړ کړي چې خویندې په ښځو زړه باندې دوی ته خپل ستونزې مشکلات ورسره شریک کړي، او هغه څوک چې د خویندو د ازار وضعیت سبب کېږي دا محکمه شي او دا راکش شي محکمې ته. زه فکر کوم چې قانون چې کله جوړیږي او قانون چې په خلکو باندې عملي نشي، په دې برخه کې زه فکر کوم دا مشکلات لا هم ډېریږي. او زما په نظر باندې زما مشوره دا ده د یوې فعالې په توګه چې له دې ستونزو سره مخ شوې یم، حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي، خویندو ته باید یو داسې مرکز رامنځته شي چې د باور وړ وي، هغوی خپلې ستونزې مشکلات شریکي او په جدي ډول باندې دغه قضایا تعقیب سي او دغه خلکو ته سزا ورکړي.
خپل راتلونکي لپاره څه پلان لري؟ د کاري برخې کې چې دغه مدني فعالیتونه، سیاسي فعالیتونه یو وخت کوم ځای ته رسوي، څه هیله ورته لري؟
زما پلان دا ده سره لې زه اوس خپله شخصي وظیفه هم لرم، په څنګ کې فعالیتونه هم کوم، که زه هر څومره لوړ پوست ته ځم، که چېرته زه حکومت کې هم په کوم پوزیشن باندې یا بست باندې راسم، نو یې ما متمرکزه نقطه به دای له دې وظیفې تر څنګ چې زه به خپل فعالیتونه نه پرېږدم، زه به نورې خویندې تشویقوم چې دې میدان ته راشي، دې ډګر ته راشي، مبارزه وکړي، کار وکړي، او د نورو خویندو غږ چې هغوی په کورونو کې د لاسرسی نه لري یا د مرسالاري ټولنې له وجې په کور ناستې دي، د دوی غږ وګرځي.
وخت پاتې دی په وروستیو کې که تاسو څه خبره لرئ، څه ویل لرئ، د وروستي ځل لپاره مایکروفون در کوم او مننه درنه کوم، مهرباني وکړئ.
ډیر مننه انسب لتاسې د ازادي راډیو له ټولو اوریدونکو چې خبرونه تر دې دمه موږ سره اوریدلې ده. زه په ټولو ځوانانو باندې په ټولو ورونو باندې خصوصا په پلرونو باندې کوم چې خپلې لوڼې ښوونځي ته پرېږدي، خپلې خویندو ته اجازه ورکوي چې هغوی درس ووایي. نو زموږ په پښتنو کې دا ډېر بد رواج ده چې خپله خور به تعلیم ته نه پرېږدي، خو وایي به چې زه تعلیم یافته ښځه غواړم. زه په دوی باندې غږ کوم چې د دې لپاره چې خویندې ستاسې د میندو ستاسې د لوڼو خدمتو کې اجازه ورکوي چې همدغه خویندې افتخار د دې وګرځي چې یو ورځ د یوې بلې ښځې ته په کار راشي او د خدمت جوګۍ وګرځي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.